نو اوریدونکو د ازادي رادیو ساته پښتو خبرونې ته شرغلاست. د ازادي رادیو د ټولو کارکونکو سلامونه او د نوروز مبارکي ومني. د ماسپښین 2 بجې سوې. زه ملالی بشیر دا پښتو خبرونه د امان امیرزی په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه وغوښتل چې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې زیاته همکاري وکړي. په ټول هیواد کې د 1400 هجري شمسي کال لومړۍ ورځ په خوشحالۍ لمانځل کیږي. په دې اړه راپورونه لرو، خو تر هغه مخکې د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. نن د نوې 1400 یوم هجري لمریز کال د وریا حمل د لومړۍ ورځې په مناسبت په ټول افغانستان کې ځانګړي جشنونه او مراسم ترسره کیږي. د عراق صدر اعظم وایي د امریکا ولسمشر په خپله لومړۍ لیدنه کې د ته ډاډ ورکړی چې متحده ایالات به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په مبارزه کې د عراق د هڅو ټینګ ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په مې میاشت کې د لومړي ځل لپاره له روسیې لیدنه کوي. نوی 1400 یوم کال مو مبارک شه. په دې هیله چې دا نوی کال د ټولو افغانانو لپاره د سولې، امن او سوکالۍ کار وي. د خبرونو تفصیل پیلو. نن د نوی 1400 یوم هجري لمریز کال د وریا حمل د لومړۍ ورځې په مناسبت په ټول افغانستان کې ځانګړي جشنونه او مراسم ترسره کیږي. تر ټولو لوی او پرتمین مراسم په مزار شریف کې جوړ شوی و چې د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال مجیب الرحمن حبیبزی د راپور له مخې د مراسمو د په زرګونو ګډونوالو لپاره کلک امنیتی تدابیر نیول شوی دي.
پاسندرګونه امنیتی پوځیان ته حضور لري او همداشي به د خلکو او ګاډي په تګ راتګ باندې وکړي. او په دې مراسمو کې د چارواکو په خبره چې تقریبا 3500 کسان وانډ لري چې اکثریت برخه یې مېرمنې تشکیلوي.
د نوې کال لومړۍ ورځ د بزګر له ورځې سره هم برابره ده او سبا د وري په دوهمه هم په میلیونونو زده کوونکي په سړو سیمو کې د ژمي له رخصتي وروسته بیرته ښوونځیو ته ځي. یو افغان چارواکی په هلمند کې په یوه انتحاري حمله کې د افغانستان د استخباراتو د ادارې د لکتر لږه شپږ کارکوونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند والي حیات الله حیات اسوشیټد پرس خبري اژانس ته وویل چې په دغه حمله کې چې تېر ماښام په ګرشک ولسوالۍ کې وشوه، د استخباراتو 10 نور کارکوونکي ټپیان شول. برید کوونکي په چاودیدونکو موادو بار موټر د ګرشک ولسوالۍ یوې امنیتي پوستې سره الوزولی دی. د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په جنوبي سالنګ کې د یوې وسلوالې نښتې په ترڅ کې 4 تنه وژل شوي او 4 تنه نور ژوبل. د دې پروان د امنیې قومندان جنرال محمد زمان مموزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه 8 تنه حرفوي وسلوال غلول چې په یوه موټر کې له شمال څخه کابل ته سفر کو او دوی ته له مخکې خبر ورکړل شوی و. د جنرال اماموزی په وینا نښته هغه وخت پیل شو چې امنیتي ځواکونو د هغوی د نیولو لپاره اقدام وکړ. د پروان امنیې قومندان د دغو کسانو د هویت په اړه زیات جزئیات ورنه کړل، خو ویې ویل چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په خپله لومړۍ لیدنه کې د ته ډاډ ورکړل چې متحده ایالات به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په مبارزه کې د عراق د هڅو ټینګ ملاتړ وکړي. عبادي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد ائتلاف په غونډه کې د ګډون لپاره واشنګټن ته تللی، پرون یې په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ترامپ سره وکتل. عبادي وویل دی فکر کوي چې د ترامپ اداره به د باراک اوباما د ادارې په پرتله پراخو اقداماتو ته چمتو دي.
العلاقات العراقية الأمريكية أساسية لنا.
د عراق او امریکا ترمنځ اړیکې زموږ لپاره حیاتي دي. موږ په جګړه کې او د اسلامي دولت ډلې داعش په وړاندې مبارزه کې ګډ شریکان یو. عبادي ویل که څه هم د عراقي ځواکونو د روزنې او ملاتړ په برخه کې د اوباما د ادارې د هڅو په نتیجه کې داعش ډله له هغو سیمو چې نیولې وې ایستل شوي، خو د ده په وینا د اوباما حکومت د داعش ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د نورو امریکایي ځواکونو د ځانګړي کولو په مسله کې زړه نازړه و. د عراق صدراعظم وویل دی داسې تصور کوي چې د ترامپ اداره به د تروریزم په ضد مبارزه کې سخت اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن به په مې میاشت کې اروپا ته د سفر په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره له روسیې کتنه ترسره کړي. ټیلرسن به د ناتو په غونډه کې چې په اپریل کې جوړیږي ګډون ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه اعلان د دوشنبې د ورځې په وروستیو کې اعلان کړ، خو په دې اړه چې نوموړی ولې د اپریل په 15 او 16 د ناتو په غونډه کې ګډون نشي کولی جزئیات ورنکړل. په دغه غونډه کې د ټیلرسن ګډون به د هغه لپاره لومړنی فرصت و چې له خپلو متحدینو د ناتو د ټولو 8 غړو هیوادونو له چارواکو سره وګوري. رویترز خبری آژانس د امریکا د یو پخوانی چارواکي له قول خبر ورکړی چې ویلی دی ټیلرسن په بروکسل کې دی له بلې یوې ورته غونډې هم ځان باسي او پر ځای د فلوریدا په مار الاګو استراحت ځای کې په هغې غونډه کې ګډون کوي چې د اپریل په 16 او 17 د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د چین د ولسمشر شی جین پینګ ترمنځ ترسره کیږي. د بهرنیو چارو وزارت وویل ښاغلی ټیلرسن په ایټالیا کې د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو په غونډه کې له ګډون وروسته موسکو ته ځي او د هغه د سیاسي چارو مرستیال ټام شانون به د ناتو په غونډه کې ګډون وکړي. نوموړی په داسې حال کې موسکو ته ځي چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د حق کولو د ادعاو او له روسي چارواکو سره د ټرمپ د کمپاین د یو شمېر چارواکو د غونډو په اړه د امریکایي چارواکو لخوا پلټنې پیل شوې دي. د بیلاروس ولسمشر پرون د لویدیس پر استخباراتي ادارو تور ولګاو چې د 5 کال په وسیله د په هیواد کې د ناامنۍ اور ته لمن وهي. په تیرو 2 ورځو کې زرګونه کسان په دې هیواد کې چې د پخواني شوروي اتحاد اړوند جمهوریتو لارو کوڅو ته راووتل او د کار د نوي قانون په وړاندې د اعتراض په توګه د حکومت ضد مظاهرې وکړې. الکساندر لوکاشنکو وویل د لویدیز استخبارات ځانګړو کسانو ته پیسې ورکوي چې په بیلاروس کې حالات ترنګل کړي. د بیلاروس رسنیو د نوموړي له قوله ویلي چې وایي لویدیز د بد ماشانو د ملاتړ له لارې غواړي بیلاروس ناامن کړي. لوکشن کا زیاته کړه چې د بیلاروس سرحدونو ته د ناتو د ځواکونو د ځای په ځای کېدو په پرتله کورنۍ ناامنیو زیات خواشینی کړی او ژمنه یې وکړه چې حکومت به د ناامنیو په وړاندې سخت غبرګون وښيي. خو مظاهرچان وایي پر وزګارو کسانو چې حکومت یې پرازیت بولي د مالیو له نوي پلان څخه ناراضه دي. که څه هم لوکشن کا د یوه بېسار اقدام په ترڅ کې خپل پلان ځنډولی دی، خو اعتراضونه لا هم روان دي. د دې هرو په ترڅ کې چې درې اونۍ مخکې پیل شوې تر دې دمه له 1.5 زیات کسان توقف شوي دي. دا و د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. د افغانستان د ولسمشر دوی مرستیال د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه وغوښتل چې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې لا زیاتې همکاري وکړي. د ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د دوی مورال وړولو لپاره د افغانانو د ملاتړ اړتیا هم شته.
په یقین سره چې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د خلکو ملاتړ د هغوی روحیه د جګړې په ډګر کې تقویت کوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي پاکستان ورسره مهمې ژمنې کړې دي.
په میاشت کې دننه اولنی نتایج باید ولري، جوت نتایج باید ولري.
په کابل کې د نوروز ورځ څه وړ ولمانځل سوه. له مزار شریف هم د نوروز د لمانځلو په اړه در سره نوي معلومات شریکوو. تیر هجری شمسی کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره لننګونو ډک کال وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبان د لویو شهرونو د نیولو اهداف ته ونه رسیدل.
دوی کاملا په خپلو موخو په خپلو اهدافو ستراتیژیکو اهدافو کې ناکام شوي دي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې اورک عزیزان خبرېږي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا وغوښتل چې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې همکاري لا زیاتې کړي او پر هغه هیوادونو او ډلو چې په دې هیواد کې له تروریزم څخه ملاتړ کوي فشار وارد کړي. سرور دانش دا څرګندونې نن په مزار شریف کې د نوروز جشن د لمانځلو پر مهال وکړې. مجیب الرحمن حبیبزی د حال راکوي.
د افغانستان د ولسمشر دویم راستیال سرور دانش نن د سه شنبه په ورځ بلخ ولایت کې د نوروز جشن د لمانځلو پر مهال د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه وغوښتل چې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. ښاغلی دانش وویل چې همدا اوس مهال د ګاونډي هیوادونو په ملاتړ او لاسوهنه له شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې تخریبي او د بشر ضد فعالیتونه ترسره کوي. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال د تروریزم په وړاندې مبارزه کې په نړیوالې ټولنې او په تیره بیا د ملګر ملتونو د امنیت پر شورا غږ وکړ چې په هغه هیوادونو او ډلو سیاسي فشار وارد کړي چې په افغانستان کې تروریزم ته لمن وهي. هغه وویل موږ د جګړې په لومړي کرښه کې نسبت پخوا ته ډېر حمایت کړي او د تروریستي شبکو په مراکزو او هغه هیوادونو چې له بلواګرۍ ملاتړ کوي پرې د فشار راوړي او زموږ په هیواد کې د تروریزم د ملاتړ د خشونت د ترویج په برخه کې د هغوی د ملاتړ او مداخلو مخنیوی وکړي. سرور دانش تیر کال د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د ننګونو تروریستي فعالیتونو ډک کال وبله او زیاته یې کړه چې دښمن لا هم د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د مخامخ جګړې توان نه لري. دانش ویل چې په نوي پیل شوي هجري لمریز کال کې به هم په هیواد کې د مخالفونی تروریستي فعالیتونه د پخوا په شان دوام لري خو د خلکو او ولس په ملاتړ افغان پوځیان دې ته چمتو دي چې د دولت ضد وسلوالو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. دانش زیاته کړه په یقین سره چې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د خلکو ملاتړ د هغوی روحیه د جګړې په ډګر کې تقویت کوي او د دې سبب ګرځي چې دوی ته پخوا په شان د ملي نوامیسو او ارضي تمامیت څخه دفاع وکړي. په مزار شریف کې د نوروز جشن د لمانځلو مراسمو ته د بلخ والي عطا محمد نور هم خبرې وکړې. هغه له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه پر دې مننه وکړه چې نوموړی یې د بیا ځل لپاره رسمن د بلخ والي په توګه ګمارلی دی. عطا محمد نور وویل چې په پام کې لري د بلخ والي په توګه د خپل استعفا په اړه ډېر ژر تصمیم اعلان کړي چې له عمله به یې په بلخ کې یو بل سیاستوال ته اجازه ورکړل شي چې رهبریت وکړي. ښاغلي نور له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د جمعیت ګوند د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې او زیاته کړه چې ولسمشر به د ارګ او جمعیت ګوند ترمنځ په ترسره شویو مذاکراتو او تعهداتو عمل وکړي. نور وویل چې ډېر ژر به د جمعیت ګوند او ارګ ترمنځ د مذاکراتو نتیجه د یوه هوکړه لیک په توګه د دواړو لورو ترمنځ لاسلیک شي. په دې منظور چې د بلخ ولایت په رهبرۍ کې نور کادرونه شریک شي د خپل استعفا په اړه به په دې نږدې وختونو کې تصمیم ونیسم. موږ انتظار لرو چې هغه مذاکرات او تعهدات تطبیق شي چې له ولسمشر سره موږ پرې خبرې کړې او همدارنګه د جمعیت ګوند سره د هوکړه لیک د تطبیق وختونکو چې خامه تکمیله شوې. باید یاد کړم چې په بلخ ولایت کې د 1399 کال د نوروز جشن نسبت تیر کلونو ته په ډیرو خاصو امنیتي تدابیرو سره ولمانځل شو چې پکې د ملي یووالي حکومت د جګپوړو چارواکو علاوه د ګاونډي هیوادونو دولتي استازو او ډیپلوماټیکو څیرو هم ګډون درلود. مجیب رحمان حبیب زای ازادي رادیو مزار شریف.
تاسو مرجغ له ازادي رادیو او ری و موریدل چې په مزار شریف کې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال د نوروز د جشن د لمانځلو پر مهال ویل چې د افغانستان چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید له افغانستان سره د توریزم په وړاندې نور هم همکاري زیاته کړي. نن په کابل کې د نوروز په ډیر خوشحالۍ سره لمانځل کیږي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره را سره له کابل عباد الله هنانځی پر لیک دی. هنانځی صاحب سلام، زموږ ژغ اوري.
سلام تاسو ته ډی او مستاسغه سلام تاسو ته او د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام هنانځی صاحب، مهرباني وکړئ په کابل کې د غلمنځنی څه ډول روان دي او په کوم سیمو کې ملي جوړې شوې دي؟
په کابل کې هم د نورو ولایتونو په څیر ګڼو خلکو د 1399 کال لومړی ورځ یا نوروز ورځ په ډیرو شاندارو مراسمو په اتڼونو په ډولونو او جشنونو سره ونمانځله. په دغه ورځ کې د کابل ښار یو شمیر تفری ځایونو سیمو ته خلک راغونډ شي وو چې ځوانان و سپینګیری او ښځې وي. دوی د یوې ښې راتلونکي لپاره د نویو هیلو وړاندیز وکړ او دوی له حکومت څخه او همداراز د وسلوالو مخالفینو څخه هم غوښتنه وکړه چې له جګړې لاس واخلي او د سولې ته ور ودانګي. په کابل ښار کې د وزیر اکبر خان غونډې کې له بیلابیلو سیمو څخه ګڼ شمیر خلک راغونډ شي او دلته د نوي کال لومړۍ ورځ په ډیرو شاندارو مراسمو سره ونمانځله.
والله چې دلته موږ راغلي موږ دمره خوشحالي په دا موږ فخر کوي دا افغانستان به راغشي موږ وویني موږ دغه وجود وښته ټول اوسي ځکه چې موږ دغه سوال کړه والله ته چې موږ ته داسې وخت راول چې موږ په افغانستان کې ششمینه کوي او ستینه تېروي او خدای پاک دا وخت موږ ته راوستلی ده.
سال 1396 را به فال نیک میگیریم که انشالله مردم افغانستان حالا آگاه شدن و فراتر از قومیت و جنسیت و مذهب و ملیت گام برمیدارن.
دغه مراسم په کابل ښار کې له کلکو امنیتي تدابیرو سره مل وو او امنیتي ځواکونو هم د کابل ښار او هغه سیمو کې چې خلک سره غونډ شوي وو دغه ورځ لمنځله کلک امنیتي تدابیر نیولي وو. هغوی د دې هم ډاډ ورکړ چې راتلونکي کال یا روان کال به د افغانانو لپاره د سولې او امن کال وي او دښمن ته به وسلوالو مخالفینو ته به د دې اجازه نه ورکوي چې نور افغان وژنې وکړي او افغانان له بد امنیتۍ سره مخ کړي. یو شمیر هیوادوالو له وسلوالو مخالفینو څخه هم غوښته چې نور د نورو په لمسو باندې افغانان نه وژني او له افغان حکومت سره د سولې ته ورودانګي.
ډیره زیاته مننه عباد الله هنانزی صاحب د کابل څخه. عباد الله هنانزی راپور راکوه چې په کابل کې نن د نوروز جشن جوړ شوی دی او همداراز ځو مزار شریف ته د نوروز ورځ په مزار شریف کې هم په ځانګړو مراسمو پیلېږي. په دې اړه له سیمې را سره مجیب الرحمن حبیب زی پر لیکه دی. حبیب زی صاحب سلام.
سلام تاسو ته او د زری راډیو ټول اوریدونکو ته نوای کال مبارک واش.
ډیر زیاته مننه حبیب زی صاحب. په دغه ولایت کې د نوروز د ورځې د لمانځلو په اړه راته نور معلومات راکړئ، مهرباني وکړئ.
د خو څرګند ده چې د هیواد په سطحه په مزار شریف کې په نسبت نور ولایتونو ته د نوروز مراسم په شاندارو جشنونو سره لمانځل کیږي او سږ کال هم د مراسمو ته ډېر کلک تدابیر امنیتي نیول شوي وو. له یوې اونۍ را په دې خوا او حتی د خلکو په تګ راتګ، د ګاډو په تګ راتګ، د چېرته چې د مراسم لمانځل کېده، یعنې د حضرت علي په روضې شاوخوا کې بندیز لګول شوی وو. دا مراسم نن په کابو 8 بجې پیل شول او 9:30 بجې پای ته ورسېدل. اوس مهال هم خلک دا چې جنډې هلته د حضرت علي د زیارت جنډې پورته شوې ده، دوی هلته ورځي زیارت ترسره کوي. د دې تر څنګ د مزار شریف د شادیان دښته چې اوس مهال د پسرلي په رسېدو سره شنه شوې ده، خلک د میلو لپاره هلته ځي او په ځینو نورو ولسوالیو کې لکه د بلخ ولسوالۍ هلته بیا وزلو به هم ترسره کیږي او زرګونه کسان د میلې لپاره د مزار شریف مختلفو سیمو ته ورځي.
ډیره زیاته مننه حبیب زی صاحب. تاسو د مجیب الرحمن حبیب زی راپور اورید چې د مزار شریف څخه د نوروز د ورځې د جشن په اړه راکوه.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوې اعلامیه کې ویلي دي چې له پاکستان سره تر ورستوي خبرو ورسته د تروریزم پر ضد مبارزه کې د پرمختګونو شاهدان یو. په دې اعلامیه کې د داسې مبارزې یادونه سوې ده چې له تبعیض لري او صادقانه وي. ډیره موده وروسته افغانستان د پاکستان په برخه کې داسې خوشبینانه دریځ خپلوي. دا مسأله احمد شیبر په پاکستان کې د افغانستان له سفیر او د ولسمشر غنی له ځانګړي سلاکار حضرت عمر زاخیلوال سره شریکه کړې ده. ښاغلی زاخیلوال د مرکې په پیل کې له پاکستان سره د سیو پرمختګونو په اړه وویل.
په دې کې عمده پرمختګ لکه څنګه چې ما په خپل اعلان کې ویلو په یو مشخص میکانیزم باندې توافق دی چې د هغه په اساس باندې هغه شواهد چې موږ پاکستان ته ورکړو یا پاکستان یې موږ ته راکړي په اړوند هغه تروریستانو یا ترګرو چې دوی ته تهدید یا موږ ته تهدید دي، چې په دې اړه لا د پخوا همدا اوس یو ګوډ لیست موږ پخوانه دوی ته ورکول شوی دی، لسته دوی ته پخوانه موږ ته ورکول شوی دی، باید داسې اقدامات وشي چې قابل د قناعت بلې خواته اوسي. د دې لپاره چې قابل قناعت اوسي، د دې لپاره د تصدیق یو پروسه، یو لنډی غونډې پروسه ده چې قابل د تصدیق اقدامات وسی. په دې باندې توافق کړی دی چې دا لومړی ځل دی چې دا یو توافق ترمنځ شوی دی.
زاخیل وسه محترم، د افغانستان حکومت په خو هم پاکستان تورن کړی دی چې پاکستان ژمنې کړې دي خو ژمنې نه دي عملي کړې. دا پلا تاسو څومره فکر کوئ چې پاکستان به په خپل ژمنو باندې ودریږي؟
محتاطانه باید موږ خوشبینه اوسو، په همدغه دلیل چې تاسو اشاره وکړه، مګر د همدغه دلیل په خاطر باندې دغه شی چې ما مخکې تشریح کړم، د دغه شی موږ غوښتنه چې په دې باندې توافق وشو چې اقدامات باید قابل د تصدیق اوسي. یو پروسه د تصدیق چې په هغه تشریح ته ځنه شم تللی، په هغه توافق شوی دی چې هغه پروسه د تصدیق قابل قناعت نو تم دا او دوی ته دی موسی چې دوی تم دا ته باندې دوی توافق کړي چې یوازې دا کفایت نه کوي چې موږ استخبارات شریکو او د دې خوانه بیا ویل شي چې موږ اقدام وکړو سم پیدا نه کړنه. یو څو شیانو باندې موږ توافق کړی دی چې هغه به موږ ته قابل د قناعت اوسي، باید وښودل شي چې بله د اقدامات شوي. موږ هم په همدې شکل باندې چې په دوی ځینې معلومات لري، نو دغه معلومات په اساس باندې هغه کوم ګام چې اخلو هغه قابل د دید اوسي، موږ ته هم قابل د دید اوسي، دوی ته هم قابل د دید اوسي. په دې کې طبعا زموږ ځینې مشترک نړیوال دوستان به هم دخیل اوسي تر څو چې دا پروسه واقعا دوه لور ته تطبیق شي.
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې د تصدیق پروسه به تطبیق شي، دغه پروسه تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته څه ډاډ ورکول شئ چې څومره زمان به ونیسي؟
موږ خو د دې میکانیزم تطبیق د امغه ورځ نه چې دوه خلونه توافق ور باندې شو قابل تطبیق دي. اوس نو موږ ماده یو د خپل طرف نه او امید دی چې پاکستان هم ماده وتی چې دغه میکانیزم تطبیق شروع کړي. کوچنی کوچنی ګامونه به شروع کیږي، کوچنی کوچنی ګامونه تبن د اعتماد فضا هم رامنځته کوي. او دوه خو ته خېچې بلې هغه شي چې مونږه لندن کې توافق واغې ته صادق یو، دا طرف هم صادق دی، مونږ هم صادق یو، نو هغه د فضا مستعده کې چې بیا یو څه جواد ګامونه واخلي او قابل د ملاحظه یو.
د دې نوی کال لا پایلا کتا سو چیرته د افغانستان خلکو ته دا وایي چې کچیرته دغه پروسه سما په مخ نه وتللی، نو تاسو بیا په پاکستان باندې شک وکئ او به وایئ چې پاکستان صادقانه نه دی؟
اول خو زه ټول هیوادوال ته کال مبارکي وایم. په دوم قدم کې بیا مخکمه ویل چې موږ محتاطانه خوشبینه یو، مګر په یوه وخت کې باید حوصله ولرو. آنن سبا بل سبا ته کوم چې نتایج دی ولرې نشي لرلې، مګر په میاشت کې دننه دننه باید چې موږ د دې میکانیزم ته د شروع او په میاشت کې دننه دننه اولنی نتایج باید ولري، جوت نتایج باید ولري. نو په داخلي یو میاشت کې کومګ لومړني نتایج مثبت وو، باید روسي مثبت اسي بي
کېدل شي. تاسو اس چې یو میاشت وروسته تاسو څه توقع لرئ چې څه پرمختګ بشوي؟
د معلومات نشم درکولای.
تاسو ازادي رادیو او ری په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال و چې هله څرګند کړه چې په یو میاشت کې د نن به په سیمه کې د مهمو تغیراتو شاهدان اوسو.
ازادي رادیو لوونه تروو
دا ازادي رادیو دا ديار لسو پنځنیوم هجری المریز کال د افغان امنیتی ځواکونو او ملکی وګړو لپاره څنګه کال وو؟ د افغانستان د کورنیو چار وزارت وایي په ديار لسو پنځنیوم کال کې د ملکی وګړو مرګ جوبله د ديار لسو څلور نیوم کال په پرتله زیاته وه، خو د انتحاري حملو په ګډون د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې کموالی راغلی وو. د ازادي رادیو خبریال محمد حدیث پردیس په دغه راپور کې په 1459 هجری لمریز کال کې امنیتي او پوځي پیښو ته کتلی دي.
1459 کال د افغان امنیتي ځواکونو او افغانانو لپاره له ننګونو ډک کال وو. جګړې د کال له هماغه لومړۍ ورځو پیل شوې او د هوا په ګرمېدو لا پسې زور واخیست. طالبانو د لویو ښارونو د نیولو په هدف د کال په لومړۍ ورځو کې د عمري په نامه عملیات پیل کړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبان خپل هغه هدف ته چې لوی ښارونه دی ونیسي او خپل مرکزونه دی له پاکستان څخه افغانستان ته ولېږدوي ونه رسېدل. د دغه وزارت وایي دولت وزیري وایي چې افغان ځواکونو د طالبانو پلانونه شنډ کړل.
په خپل موخو په خپل اهداف او ستراتیژیکو اهداف کې ناکام شوی دی په تکتیکی برخه کې بریدونه کړی د سمه ده مګر ستراتیژیکو موخو ته نه دی رسیدلی دوی ناکام شوی دی او موږ هغه ستر هدف چې د طالبانو د ستراتیژیکو موخو ناکامول هغه موږ لاس ته راوړی دی
په داسې حال کې چې دفاع وزارت وایي طالبان په 1915 کال کې ناکام شول خو دې ډلې وکړې شول ځینې سیمې په دغه کال کې نام نه کړی طالبانو د 1915 کال پر مهال د هلمند فراه او روزګان او کندوز په ولایتونو کې ځینې سیمې ونیولې او په دې وتوانېدل چې د لخکرګا ترینکوټ او د فراه ولایت مقام ته نږدې سیمې ونیسي خو د یادو ښارونو په نیولو بریالي نه شول خو طالبانو بیا په کندوز کې د ښار ځینې مهمې برخې ونیولې او د څو ورځو لپاره پرې واکمني وکړه طالبانو د کندوز د ښار سربېره د بې مودې لپاره د دغه ولایت قلایزال ولسوالي هم نیولې وه د کندوز په ګاونډ یعنی په تخار کې بیا د څو ساعتونو لپاره د خوجهخار ولسوالۍ ونیوله او همدارازې په بغلان کې د دهنی غوري ولسوالۍ ته هم سقوط ورکړ په بغلان کې هم د تالاو برفک ولسوالۍ د څو ورځو لپاره د طالبانو په ولکه کې وه د کورنیو چارو وزارت د رسمي شمیرو مخې وسلوالو په 15 کال کې پر افغان امنیتي ځواکونو له 3543 زیاتې حملې کړې چې ولس هغه تهاجمي وي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو ته په 15 کال کې ډېره مرګ شوبلا اوښتې او افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر وړاندې له 3000 ډېر تهاجمي عملیات ترسره کړي دي د کورنیو چارو وزارت د وین مرسیال نجیب دانش
اینا در هیچ جای دیگه نتونستن که
دوی دوی په هیچ ځای کې ونه شوای کولای چې حتی لري پرتی ولسوالۍ هم ونیسي د افغانستان پولیس وکړای شول په 1915 کال کې له 3900 څخه زیات عملیات ترسره کړي په 15 کال کې دښمن مهم قومندانان تش په نامه والیان او نور مهم غړي له لاسه ورکړل په ټوله کې په 15 کال کې د دښمن له 2000 څخه زیات کسان وژل شوي دي
3000 کشته درته نو دښمن در سالې
د کورنیو چارو وزارت وایي چې په 1915 کال کې 103 تنه طالبان د افغان امنیتي ځواکونو لوري نیول شوې دي که څه هم په 1915 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه دقیقه شمیره نشته خو د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه کال کې 1500 پولیس وژل شوي او تر 3000 ډیر ټپیان شوي دي د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې طالبان په 1915 کال کې د بل هر کال په پرتله جبهه وجنګیدل په دغه کال کې داسې گزارشونه هم خپاره شول چې ګواکې روسیا او ایران له طالبانو ملاتړ کوي او ان تر دې چې وي باوري حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ایران او روسیا طالبانو ته وسلې ورکوي په دغه کال کې د امنیتي ځواکونو کمزورې مدیریت هم یو له جدي بحثونو څخه وو په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن په افغان امنیتي بنسټونو کې له فساد اندېښنه خولې و ویلي وو چې په اکملاتي سیستم کې فساد او د دفاع په وزارت کې بیغوري د دې لامل شوی چې د افغان امنیتي ځواکونو پوځي قرارګاو ته اوبه خوراکي توکي او تجهیزات په وخت ورونه رسیږي انتحاري حملې د وسلوال مخالفینو د جګړې یو بل تکتیک وو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په 15 کال کې په انتحاري حملو کې کم والی راغلی وو د کورنیو چارو وزارت د وین مرسیال نجیب دانش وایي د 15 کال پر مهال په ټول افغانستان کې 9 انتحاري حملې شوې چې د غشمیر په تیر کال کې 95 ته رسیده د کورنیو چارو وزارت وایي چې په 1915 کال کې افغان امنیتي ځواکونو موخې ته تر رسیدو وړاندې د 15 انتحاري حملو مخه نیولې ده په تیر کال کې په افغانستان کې قاطع ملاتړ ماموریت هم د جګړې په میدانونو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې وکړې د کورنیو چارو وزارت د وین مرسیال نجیب دانش وایي چې بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونو ته د روزنې ترڅنګ په ځینو عملیاتو کې د هوایي ځواک په برخه کې هم مرسته کړې ده په همدې حال کې د ملي اردو پخوانی لوی درسیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له افغان امنیتي ځواکونو د بهرنیو ځواکونو ملاتړ مهم دی او په 15 کال کې د قاطع ملاتړ ماموریت د افغان ځواکونو هم ملاتړ کړی دی
په فعالولو کې یعنی جلب او جذب تعلیم او تربیه تجهیز کې دوی خپل نقش لوبولی دی او مطابق د پلان دوی خپلو اکمالاتو ته دوام ورکوي او په عین زمان کې د ضرورت په وخت کې دوی حتی په محاربوي وظایفو کې هم له موږ سره کومک کوي
خو په افغانستان کې روانو جګړو له ګڼو ملکي وګړو هم ژوند واخیست هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل نه دي له بلې خوا انتحاري حملو او د سړک غاړې ماینونو بیا افغان امنیتي ځواکونو ملکي وګړو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې ده کورنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې په 15 کال کې 1515 ملکی وګړي وژل شوی په داسې حال کې چې د غشمیر په 49 کال کې 1416 تنو ته رسیده خو د کورنیو چارو وزارت له لوري د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې شمیر په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما له شمیر سره ډېر توپیر لري په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدماچی یماماتو د 1915 کال دلبې په میاشت کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د راپور د خپرېدو کېدو پر مهال ویل چې 2014 میلادي کال کې نږدې 3500 تنه وژل شوی او له 2900 څخه زیات کسان ټپیان شوی دی. دی وی یونما په 2014 کال کې د ملکی تلفاتو 1443 شمیره ثبت کړی دا چې په ټوله کې د وړم کال په پرتلا 3% ډیر والی خي. زه د تلفاتو ډیرې دوه اندېښمن کړی یم. په تیره بیا د ماشومانو مرګ ژوبلې او دا چې ژوند خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی او افغان چارواکي وایي ملکی وګړو ته تر ډیره مرګ ژوبله د وسلوالو مخالفینو له لورې اوښتی ده. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې تیر کال د حملو د دفع کولو په برخه کې افغان امنیتي ځواکونو ته ښه کال نه و، ځکه چې د ده په خبره په دغه کال کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله د تیر کال په پرتله زیاته وه. دی وایي د انتحاري او نفوذي حملو د مخنیوي په برخه کې ځینې مشکلات و، ځکه چې امنیتی ځواکونو د مرګ ژوبلې ترڅنګ د ملکی وګړو مرګ ژوبله هم زیاته وه. د امنیتي چارواکو په خبره دا مهال په افغانستان کې 9 ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي په 1416 نیوم کال کې به له طالبانو د یادو سیمو د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي. د طالبانو ترڅنګ داعش د افغان امنیتي ځواکونو او خلکو پر وړاندې بله ننګونه ده. افغان امنیتي ځواکونو دغه دروند مسؤلیت ته اوږه ورکړي، خو وبلیدل شي چې 1416 نیوم هجري لمریز کال د افغانانو په خاصه توګه د امنیتي ځواکونو لپاره څنګه کالوی.
تاسو ازادي رادیو اوري په کابل کې 2 بجې او 1 دقیقې سوې. نورياس نوري د مهمو خبرونو سرچکره اوروي.
نن د نوی دیار لسو شپږ نوی یوم هجری لمریز کال د اوریا حمل د لومړۍ ورځې په مناسبت په ټول افغانستان کې ځانګړي جشنونه او مراسم ترسره کیږي. په ټولو ولایتونو کې دغو مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پاکستان لخوا د تورخم او سپین بولډک د لارو له خلاصېدو سره سم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په وروستیو ورځو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرو کې پرمختګ شوی او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د بې توپیر او صادقانه همکاري ژمنې شوي دي. پاکستان له شاوخوا 5 اونیو وروسته نن د تورخم او سپین بولډک لارې د مسافرو او موټرو پر مخ پرانستلې. یو افغان چارواکی په هلمند کې په یو انتحاري حمله کې د افغانستان د استخباراتو د ادارې د لکتر لږه شپږ کارکوونکو د وژل کېدو او اووه تنو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په جنوبي سالنګ کې د یوې وسلوالې نښتې په ترڅ کې 4 تنه وژل شوي او 4 تنه نور ژوبل شوي. د پروان د امنیت قمندان جنرال محمد زمان مموزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه اته تنه حرفوي وسلوال غلول. د عراق صدر اعظم حیدر لبادی وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په خپل لومړنۍ لیدنه کې د تډاډ ورکړ چې متحده ایالات به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په مبارزه کې د عراق د هڅو ټینګ ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به په می میاشت کې اروپا ته د سفر په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره له روسیې کتنه ترسره کړي. ټیلرسن به د ناتو په غونډه کې چې په اپریل کې جوړیږي ګډون ونه کړي. او د بیلاروس ولسمشر پرون دی لویدیس پر استخباراتي ادارو تور ولګاو چې د پنځم کالم په وسیله د په هیواد کې د ناامنۍ اور تلمن وهي.
تاسو ازادي رادیو او ری د خبرونې په دین نیمای کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه د انصاف په لټه کې اورک عزیزان خبريږي په ګډه اورو.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سی ورشبل او یغي په سی ورشبل او یغي په سی ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وشتر ده.
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازری په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سی ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند یم. بیا هم د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مې د پکتیا ولایت د اریوب زازو د ولسوالۍ د یو اوسیدونکو عبدالرؤف زازي ستونزې راخسته ده. د وی پر اتلونکو کال کې د دی ولسوالۍ لپاره د سواد د زده کړې پروګرام په پام کې نیول شوی و. خو د پوهنې وزارت دغه ولسوالۍ د سواد د زده کړې د پروګرام له لسته ایستلې ده. دا به هم واورئ چې افغان چارواکي په دې اړه څه وایي. پام ورته راړو.
د انصاف پلټه کې
ورور ستا نوم څه دی او د کوم ځای نه د تماس نیولې؟
زما
زما نوم عبدالروف زازای ده د پکتیا ولایت مربوط اریبزازی ولسوالۍ نه در سره اړیکه نیولې ده.
ستاسو مشکل څه دی؟
زموږ مشکل د ولایت په سطح دی د یو فروسی چې هغه د ایلي پروګرام دی چې د یونسکو لخوا نه حمایه کېږي چې دا په ولایت او مرکزو کې تطبیقېږي د سواد و مزه په بخش کې. دغه پروسه اولنی ځل ده چې مربوطه اریبزازی ولسوالۍ ته مونږ غوښتنه کړې ده او منظور شوې ده.
نو کله به پیل کېږي؟ ده
د مونږ امیرت د شفایي امر په اساس چې مونږ ته شفایي امر وکړو چې تاسو سروې وکړئ دغه شعباتو یا کورسونو د سواد و مزه او په خپله ولسوالۍ کې په هر ځای په هر کلي ناحیه کې دا چې مونږ سروې وکړه او بدبختانه یو پیغام چې ورځ سره ته ورسېدو مونږ د امیرت د خوانه چې د سواد و مزه امیرت د په پکتیا ولایت کې چې دغه فروسه اوس بیرته یوسه خان پکې راپورته شوې ده د معینیت د سواد و مزه له خوانه مرکز کابل او دغه فروسه بیرته مسترد شوې ده. یو تعداد دغه فروسې کوم شعبات چې دي د کوم نور ولایتو ته حواله شوي دي او پکتیا د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په نظر کې نیول شوی دی. نورې ولسوالۍ په پلان کې نشته. دا چې اریبزازی ولسوالۍ احمد آباد ولسوالۍ او په خپله مرکز ګردیز دا درې سره په پلان کې وو او منظوري شوې وه. بیرته د بدبختانه یو خبر له وجې چې اریبزازی او احمد آباد دا ولسوالۍ مسترد شوي دي.
پوخام دا پروګرام په ولسوالیو کې تطبیقېده؟
دغه پروګرام په نورو ولسوالیو کې تطبیق شوی دی لکه شرع څمکنۍ ولسوالۍ او بعضی نورو ولسوالۍ.
نو دا ولې مسترد شوی؟ تاسو پوښتنه ونه کړه.
د دې پروګرام چې مونږ خپل امیرت سره په اړیکه کې شو د خپل مربوطه امیرت د خولې نه راته وویل شول چې دا مونږ امیر صاحب په معینت د سواد و مزه کې کوم کارمند د سواد و مزه سره فکر کوم د دوی د خبرو په تایید سره یو څه ستونزه کوم کارمندانو ترمنځ دوی راغلي وه. په دې اساس وروسته دغه پروګرام د پکتیا ولایت دغه منظور شو او دوه ولسوالۍ دا هم مسترد شو.
دغه پروګرام په درې ولسوالیو کې تطبیقېده؟
دغه پروګرام خو باید په ټول ولایت ټول ولسوالۍ کې باید تطبیق شي ځکه چې ټول ولسوالۍ ورته ضرورت لري او دا څوارلس ولسوالۍ ټول اسناد او کوم هغه څه شی وه دا ټول هر څه خلاص شوي وو له ولایت مقام نه د ولایتي شورا نه مرکز ته صادر شوي وو. دا چې وروسته دا اوس په دغه مخکې میاشتو د هغه چې وه د یهود نه د وړاندې میاشتې کې دومره یو خبره شفایي خبر راغلو د امیرت د سواد و مزه نه چې دغه پروګرام اوس درو ولسوالۍ ته مونږ ته د معینت نه ایمیل شوی دی که دوی ته کوم شفایي تلیفون د لارې خبر ورکړل شوی وو چې هغې کې یو په خپله د مرکز ګردیز ولایت پروګرام په نظر کې نیول شوی دی د معینت د سواد و مزه لخوا نه یو د اریبزازی ولسوالۍ او یو د احمد آباد ولسوالۍ.
د دې دوو ولسوالیو خلک لیواله دي غواړي چې دغه پروګرام تطبیق شي هلته؟
ما خبرې کړې دي د دغې منطقې له خلکو قومي مشرانو سره انکشافي شوراګانو سره خلکو سره چې هغه مطلب د دولت په خلاف کې ولاړ دي. انشاءالله هغه هم ډاډ راکړی دی چې د عام المعرفي کوم هغه چې دي پروسې په دې کې مطلب چې عامو خلکو ته نفع رسېږي هغې کې مونږ هېڅ ستونزه نه جوړوو. انشاءالله د ډاډ درکوو ور سره په فعالولو کې در سره مرسته هم کوو. دغه ډاډ هم راکړل شوی دی په دې کې هېڅ ستونزه نشته. انشاءالله
نو ستاسو اوس وروستۍ غوښتنه څه ده؟
زمون ورسای غوښتنه د یو داده چې زمون د غستونځ او د غوښتنه د محترم وزیر صاحب معرف وړاندې هغه شي کې خدل شي چې دا څه علت ده د مېری مور سلوک باید په هیڅ ادارو کې په هیڅ اورګان کې باید ونه شي.
بس تاسو ستونزه به ورسو د پوهنې د وزارت مقاماتو ته به ورسو.
تاسو ته خیوه نړۍ مننه کوم. علامه ژوندۍ لره
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه به د پکتیا د والي له ویاند ښاغلي عبدالله حسرت سره شریکه کړه. د پکتیا په ولایت کې د لیک لوست د زده کړې پروګرام څنګه دی؟
د 1996 کال نه مخکې هم یعنی د 1995 په لړ کې هم د سواد آموزۍ برنامو جریان درلود او د 1996 کال لپاره د پکتیا مرکز ګردیز لپاره د پوهنې وزارت د LP پروګرام یا برنامې لاندې 50 ټولګي منظور شوي دي چې 1015 نفره به له لارې زده کړې ترلاسه کړي. موږ هڅه کوو له وزارت سره په جریان کې تر څو دغه د سواد آموزۍ برنامه د مرکز نه علاوه ولسوالیو ته هم وغځول شي. هڅه مو دا ده چې 15 ولسوالۍ په دې کال کې د دې تر پوښښ لاندې راشي ځکه چې د مرکز په نسبت ولسوالۍ زیات اړتیا لري چې د سواد آموزۍ د برنامو نه مستفید شي.
جناب حسرت صاحب د پکتیا ولایت نه یو وطنوال ټلیفون کړی چې دغه کال ته درې ولسوالۍ په نظر کې وي. مونږ ورته سیمفون هم جوړ کړ خلک هم تشویق کړل او تدابیر هم ورته ونیول لیکن د پوهنې وزارت دغه څو ولسوالۍ دغه لیست نه ایستلي. د دې علت څه شی دی؟
تر څو پورې چې زه خبر یم د پوهنې ریاست او پخپله د ولایت مقام هیڅ کله هم په دې د دې مسلې په جریان کې نه دی پاتې شوی چې دوی د چاته یا وعده ورکړی وي چې په ولسوالیو کې د سواد موزدی برنامه تطبیق شي. یوازې د مرکز لپاره 50 ټولګي د ایل پی برنامې لاندې منظور شوي دي، خو زموږ هڅه دا ده چې ولسوالۍ تر پوښښ لاندې را شي. خو موږ بشپړه هڅه کوو تر څو په ولسوالیو کې 15 ولسوالیو کې د سواد موزدی برنامې لاندې خلک زده کړې ترلاسه کړي.
حسرت چې په دې سکه هغه اقدامات چې شوي لیستونه برابر کړي وزارت تم سپارلی دي؟
بالکل، د پوهنې ریاست د پکتیا پوهنې ریاست لارې په کومو ولسوالیو کې چې ډېر اړتیا لیدل کېږي د پوهنې بهیر یو څه ټکنی دی، موږ هغه ولسوالۍ پیشنهاد کړي دي تر څو په دغه ولسوالیو کې خلک چټک زده کړو او یا د سواد موزدی برنامو ته لاسرسی ولري.
په دې اړه د پوهنې وزارت د سواد د زده کړې مرستیال سردار محمد رحیمی هم ژمنه وکړه چې د شته ستونزې اوارې ته به هڅه وکړي.
موږ تلاش مې امید کړو ان شاء الله در واقع در همه ولسوالی هایی که مردم آمادگی دارن باز همین کورس ها دایر شود. ولی خب خواهش ما میست که مسئولین ولایتی به خصوص در بحث معارف همو وقتی تایم بندی که میشه یک مهلت داده میشه که در اون مهلت لیست های خود روان کنن، سر موعد روان بکنن تا یه مشکلات به وجود نیاید.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني لارې موجودې وي له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنه په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي وسی. د دې بیان تاسو ورکشبي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشبي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې وایي. په خپل پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره له یاده مباسئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنی کمرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د دغو کسانو په اړه معلومات لري. ورځې چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو موږ غواګل ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګي است. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه ورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده ازادي رادیو ټکی او آر جی، او یا هم ازادي رادیو ټکی کوم. ګرانو دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې ټول هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته در وړاندې کړم په کومو کې چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شوو عزیزانو په اړه معلومات لري. یو ګران ورور له زابله چې محمد ابراهیم دی تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د خدای داد په اړه معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه له زابله ولایت محمد ابراهیم خبره کوم. د خدای داد په نامه زما یو سړی دلته په زابل ولایت کې ما ته را معلوم ده، بس د پلار نوم یې شاه محمد ده، د ورور نوم یې بس محمد ده، ولایت بلخشان ده، د پښتو زبانه او پښتو یې نه ده زده. ډېره وخت یو دوه کاله خو زه خبر یم زه یې دلی ده په زابل کې، زه پاک لزه معلومات لرم که څوک ده په اړه معلومات غواړي د 0 5 5 5 5 نمبر زما سره تماس ونیسي، زه به معلومات ورکړم. 0 5 بیا تکرارم 0 5 5 5 5 5 د ولایت زابل، ما نوم محمد ابراهیم ده. خدای دې په نامه معلومات زه لرم. خدای تعالی
بل ګران ورور له روزګانه تلیفون کړی دی او ویل دی چې دیار محمد پاکله معلومات لري، خو دغه ګران ورور خپل نوم نه دی اخیستی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
الو، السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ته پیغام ته زه مزه یو مالک چې د روزګان ولایت جراوت سیمه دی، دیار محمد نومیز او د سلیم محمد اکا زوی دی، زه پاکله معلومات لرم. د ازادي راډیو ته خیلی کوم چې زما پیغام نشه. ما تلیفون نمبر 0 5 5 3 3 2 2.
ګران دوستانو، یو ګران ورور په نامه د حاجی دلاغا زنګ وهلی دی او ویلی دی چې د میرعالم او محمد عالم په اکله معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه حاجی دلاغا د بکوا ولسوالۍ سره په تماس یم. ما دغه غوښتنه د پور ملاته ور مورا چې دوه جزان د ویلمن ولایت د مرجع ولسوالۍ د شخنزو د کلی سچ استاد سره اړیکه نیولې چې د میرعالم او مادالم پوښتنه کول. زما سره د هغو په اړه معلومات شته، که تاسو د هغو شماره ما ته یو ځلې تکرار کړئ او یا زما شماره ورته ورکړئ، دغه جزان معلومات به زه ورکړم. وسلام.
کڅوګ د میرعالم او محمد عالم پاک له معلومات وړینو د ګران ورور حاجی دلاغاته دی زنګ وای. بل ګران ورور عرفان الله عرفان له کندهار تلیفون کړی دی. د ګران ورور ویلی دی چې د څو موده مخکې د سمیع الله پاک له یو معلومات خپړی کړی و چې په جړې ولسوالۍ کې دغه شخص بندي ده، او دغه ګران ورور وای چې اوریدونکي دې د ته تلیفون نه کوي، لطفا دې د دوی کورنۍ حال ته ورشي او په ولسوالۍ کې د پښتنه وکړي اتمن به معلومات وکړي. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه عرفان الله عرفان د کندهار څخه مرکز څخه خبرې کوم. هغه د سمیع الله چې ما درته وویل ته ویل دي چې هغه د زابل ولایت او چې درې دکان درلود د جړی ولسوالۍ کې بندي دي. نو اوس نور خو ما خالي هغه معلومات درکې، نو په خپل ورسي هر کې معلومات سره وکړي. نور خو زه معلومات نه پلرم. یوز ما ملګری په هغه ځای کې بندي و، اگر اتول شي دغه رقم باندې دا رقم کشر دی ول ساتل سکال تعلیم کړی دی. دا کوم خلک چې ورتلای نه سي او ما ته ټلیفون راکړي، بیا ما نه ټلیفون ما چې شو واسه کیږي. الته ورته ول سوال ته وایس کومندان ته وایس خپل خبر وته وکي یا بل ځای وایسته سره برابر کړي. ټلیفون نه وایس ته ورته دلا بجام را د شپې مرا کړي دی ورته زم را کړي دی ورته شاو کړ یو دا خوایې اوس کنزل کې بل څه کینو. دا وس څنګه کې ساده موږ د خدای په اړه کار وکړو چې هغه رقم مثبت جوړس.
ټلیفوني پیغام واورت. بل ګران ورور حکمت الله هجران د غزنی نه ویل دي چې د یو ځوان هلک په اړه معلومات لري، خو دغه په نوم نه پیږي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. حکمت الله هجران هغه هم له غزنی څخه یو هلک چې کړه ځان میدان دی ولایت مارکی کې، یو کله دی لوګر دی ولایت مارکی کې. نو دغه معلومات نه کېږي. دلته یو نفر سره شاګردي کوي او دا له کوره خپسوي تقریبا د 2.5-3 کال به کېږي. دا یو دی 15-16 کال عمر بلري. نو کدي هر چایي یا هر څوک پیژني کوم خپل خپلوان لري، نو د مهرباني له مخې پلان دې شماره اړیکو نشي به معلومات وته. د ټلیفون شماره د 0 5 3 3 5 3 9 بل شماره د 0 5 9 9 3 9 شماره د 0 5 3 3 5 3 9 بل شماره د 0 5 9 9 3 9 نو دا خپل ځان خلکو ته مې راته کې کې یا به دې شماره جاری کوي. سلام.
ټلیفوني پیغام واورید. اوس دا یو تلیفوني پیغام لرو چې وګران ورور په نامه د خلیل زنګ وهلی دی او ویلی دی چې خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. ما سلامونه د ازادي راډیو ته ورسیږي.
دینه چکیجی چه ورکی من منو خجلدی بس ما کریبانجی گرز ورکی من ما کریبانجی بس ما تماز رنگ رو ایمانه شمیره پیدا کرده سپر آویا ناکیا آویا یو سلو شمیر کرد خدا شمیره که ما در رنگوی زورکی من بس بعد شاوج کور زور سوالی که در جه در نفر سرناسیم بس خدا شمیره که ما در رنگوی
تاسل آزادی را دوست خیده ورکوشو عزیزان و دوستان و پروگرام تا غواگی است. او ساقا تلیفونی پیغامون اخپره و پا کمو که چه دزین و ورکوشو عزیزان پا اکلا او ردون کمکتا تلیفون کرده او معلومات داری. دم دوگو تلیفونونو پترس که یو گران ورور بسم الله لکنده هر زنگو هلی دی هوایی چه دده زوی گلاله اینو میگی او دده په اکلا په ازادي رادیو کې کوم تلیفوني پیغام خبر شوې ده ما د ازادي رادیو په آرشیف کې داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ خو دغه ګران ورور په اکلا چې ګولالای لومیږي دوه تلیفوني پیغامونه ازادي رادیو ته رسیدلې دي راځي چې دواړه یو ځای سره واورو
السلام علیکم زه بسم الله د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم چې زما زی ګولالای نمیږي د کندهار په میدان کې ورکسوي دی اوس یې تلیفون ازادي رادیو ته کړی دی یو میاش کیږي چې اوس دغه لمبر که د ازادۍ رادیو په دغه سره موږ ته راورسېږي بله به موږ دا سړی پیدا کړو یو جان مننه
بله السلام علیکم د کندهار ولایت نه خبرې کوم زما نوم محمد قایر دی د بسم الله زی ورک دی نو ګلالۍ نمیږي په میدان په جنګ کې ورک شوی دی نو په پلي چرخي کې دی د زنګ په ازادۍ رادیو کې والی وو نو زما قریبان را خبر کړي نو موږ ته نمبر نه دی معلوم یا درک را معلوم دی موږ ته درک معلوم چې دغه زما نمبر دی 0
سلور ویش سلور نیوی سپر و سوش پر جیش سلور ویش سلور نیوی مننه دورکو شو عزیزان و دوستان و پروگرام دی یک شنبه و رزی پا چلور بجو که تکراره دی دو شنبه دی سهار پا اتو بجو که واوری تاسه از مونگه اگل آزادی رادیو ناوری. یو گران ورور آزادی رادیو تا تلیفون کرده دی اویلی دی چه هغه شخص چه محمدولانو میده ده آزادی رادیو لارن پیدا سو. دغه گران ورور لمنگه چخمانه نکرده اویلی دی چه نور ده تا چوک زنگ نویه او دغه پیغام ده هم نخپره گی. ده ده پیغام خپره و زکه چه اوردون کی واوری چه ده آزادی رادیو لارن هر کلا دستی کسان پیدا کیگی او لخپلو کورانوی سرا یوزه کیگی.
د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه وایم ما د ورکسو عزیزانو په خبرونه کې اعلان کړی وو هغه ټلیفون شمیره مې پر ټلیفون شمیره یې وپېژني د ټلیفون شمیره یې ده 0 10 10 0 0 1 دغه اعلان ما کړی دی هلته ما ویلي چې اصلي نوم یې محمد الله دی دغه هلک پیدا سو هغه قریبان یې پیدا سو ستاسو د رادیو د لارې دغه اعلان نور مه نشروي
اوس داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی خپل یا د کورنۍ غړی پیدا شوی و هغه شخص ازادي راډیو ته تلیفون کړی و هغه ته د تلیفون کړی دی خو دغه شخص خپل تلیفون نه اخلي او هیله یې کړې ده چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام خپور کړو چې هغه ورور یې واوري او خپل تلیفون فعال کړي چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واوري دغه پیغام به هم یو ځای سره واورو
زه ګلالۍ د جنګل ترازي سره تلیفون کوم کوم سړي چې و ماته معلومات راکړي وو چې مطلب دغه نشانیانې دغه سړي دي هغه سړی چې خپل نمبر خلاص کړي یا چې ماته بیرته تلیفون سم راوکړي د کوم ځای چې د خبرې کول هغه چې بیرته زما سره رابطه ونیسي وسلام یا چې خپل تلیفون خلاص کړي
تاسو له ازادي راډیو نه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواړی است یو ګران ورور چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او جمعه خان لټوي دا هغه پاک له ازادي راډیو نه داسې یو تلیفوني پیغام خبر شوی وو اول به د ګران ورور تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې جمعه خان لټوي ورپسې به بیا د جمعه خان پاک له هغه تلیفوني پیغام واورو چې هغه ورور ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی
یو سات مخکې ما د ازادي راډیو څخه دا اعلان واورېدی چې د جمعه خان په حق له معلومات ورکړل چې جمعه خان میږي د زابل ولایت د ځای چوپان ولسوالۍ د جموزو له کلي دی چا و ازادي راډیو ته زنګ راوه چې دا جمعه خان په حق له موږ معلومات لرو دا جمعه خان زما ماما دی
دا ما محمدی مات څو درې څلور واري مات د ازادي راډیو ته ما میسج راستول دي ځغی پیغام راستول دي خو رسیدلې نه دي دا غسوي نه دي خو رسوي نه دي وز ازادي راډیو له کارکونکو څخه دا هله لرم چې د ازما اعلان خپور کړي چا کم شخص ودته معلومات ازادي راډیو ته معلومات ورکړي دي هغه نمبر د وسره مش تماس ونیسو کچیر یا هغه نفر موږ راغاوري په دغه نمبرو د وسره تماس ونیسي سپر اویا اتا اتیا شپږ پنځه سوه یو جز سپر اویا اتا اتا پنځه شپږ پنځه درې یو او بل نمبر سپر اویا یو څلور شپږ دېرش اته سوه دوه پنځوس سپر اویا څلور یو درې شپږ اته پنځه دوه والسلام مننه به احترام د ازادي راډیو کارکونکو
ورو دا چې خوشامن د ولسوالۍ کې د دغه دابل ولایت د شوفان ولایت په مهاله وو نو اوس نن موږ اکیر د جمعه خان په نامه یو نفر د دوی ورک د ولا ساتل سکاله تقریبا شل کال کیږي چې دا څنګه تو او نو ما څو نمبر هم شي د ټلیفون نمبر یې هغه دراشه د جانسل ولسوالۍ ته یو نظر نیو ما د جانسل ولسوالۍ کې په بار بخیر د کلی یما د دراسي هغه د مخبط پلاتفورم څنګه سړای دا کورم نه سړای دا څو اصل څور لسکار څنګه لسکار د تر خپل زړه په یو زیارت کې دا چې خپلوان وی را خپلوان سره مقصد تماس ونی سلام سره د تماس ونی سره د ما د ټلیفون څخه را دا چې پر وا چلو څنګه چلو وا او دوا شفا اتا اتا دا شنه د لمر سره اړیکه ونی چې زه به دغه د بخان پاک معلومات ورکوم او کدل تر از خپل سره د مخاط ورته وخیم پلاس دی ورکوم د زابل د ولایت د شوپان دی ولسوالۍ ده السلام علیکم
او په پای کې دا یو ټلیفوني پیغام لرو چې ورور ازادي راډیو ته ټلیفون کړی دی خپل نوم نه دا خسته خو ویل دی چې دی ځوان پاکله معلومات لري راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره وورو
الو السلام علیکم د کندهار ولایت ناګان کلی څخه ورغندا ولسوالۍ د ناګان کلی څخه خبرې کوم د ته یو ځوان دی یو څنګه کال به کېږي چې سپی ورځ سبا کوي دا ګایل منشي وځما کو په لمن کې دی نو چار څوک دوستان دغه نوم شکر دی چار څوک دوستان کری باندې خدا ته په نوم شایز مستر اړه کوي چې بر ځای ورو
ته ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 پروگرام وخت هم نمرو په دې لاله چې په دغه پروگرام کې مو کوم رښ شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروگرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې خبرونه لري
سینادا پاس پر سینا کا گاوا گادا پاس پر سینا کا گاوا گادا نن بیا جل کئی والے خپا دا او نن بیا جل کئی والے خپا دا سپینر روپے پر سینادا پاس پر سینا کا گاوا گادا پاس پر سینا کا گاوا گادا نن بیا جل کئی والے خپا دا او نن بیا جل کئی والے خپا دا سپوگ می لوری زوراخ کراسوا سپوگ می لوری زوراخ کراسوا ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا او ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا سپوگ می لوری زوراخ کراسوا سپوگ می لوری زوراخ کراسوا ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا او ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا روفی پر سینا دا پاس پر سینا کا گاو آگا دا پاس پر سینا کا گاو آگا دا نن بیا جل کئی والے خپا دا او نن بیا جل کئی والے خپا دا روفی پر سینا دا پاس پر سینا کا گاو آگا دا پاس پر سینا کا گاو آگا دا نن بیا جل کئی والے خپا دا او نن بیا جل کئی والے خپا دا